سلامونه د سهار اته بجې شپې ز سفی ولستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستویم. پیل به په خبرونو وکړو. طالبانو تایید کړی چې د دوی یو هلیکوپټر په پنچیر ولایت کې له تخنیکی ستونزو سره مخ و او د ملي مقاومت د جبهې هغه ادعای رد کړ چې ګواکې دوی دا هلیکوپټر وشتې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل هلیکوپټره د تخنیکي ستونزې له امله کېناسته او وروسته بیا والوته. د ښاغلي مجاهد په وینا په دې پیښه کې د هلیکوپټرې سپرلۍ ته کوم زیان نه دی اوښتی. د بلې خوا د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي ویلي چې تیره شپه د پنچیر په آرزو دره کې د دوی ځواکونو د طالبانو یوه ام ولس هلیکوپټره وویشته او څلور تنه سپرلۍ ترې ژوندی ونیوله. کامیر خصوصي هوایي شرکت نوې ډیلي ته ځانګړی الوتنه وکړه. د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې د تیر کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ځنډول شوې وې، خو کامیر وایي د چهارشنبې په ورځې په یوه ځانګړې الوتنه کې څو مسافر نوې ډیلي ته رسولي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د هوایي چلند د وزارت ویاند امام الدین احمدي ویلي وو ژر به نورو هیوادونو ته هم الوتنې پیل شي.
چین ته به انشاءالله د همدې روانې میاشتې په شلم تاریخ باندې لومړی پرواز وشي چې د سکیجول مطابق نورمال پروازونه به شروع کیږي، هفتوار پروازونه به کیږي.
د کابل څخه نوې ډیلي ته وروستۍ الوتنه د اګست 15مه شوې وه. تر هغه لږ څه مخکې چې د افغانستان له فضا په سوداګریزو الوتنو باندې بندیز ولګیږي. د ایران د پارلمان مشر باقر قالیباف پرون په تهران کې د ترکمنستان له ولسمشر سردار بردی محمدوف سره وکتل او په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. ښاغلي قالیباف همدارنګه په افغانستان کې د امنیت ټینګښت مهم وباله، خو ویې ویل په افغانستان کې د ترهګرو او مخدره موادو پر ضد مبارزه اړینه ده. ایران ته د ولسمشر په توګه باندې د سردار بردی محمدوف لومړنی سفر و. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د پولیو یا ګزارن نوې قضیه ریپورت شوې چې ورسره پاکستان کې سکل د پولیو د پیښو شمیر لاسو ته ورسید. تر دې دمه پاکستان کې د پولیو ټولې پیښې له شمالي وزیرستان سره تړلې دي. تازه دوه پیښې په میرالی او دوسلی سیمو کې ثبت شوې دي. او اروپا ته د روسیې د ګازو د صادراتو د کمښت له امله په اروپایي هیوادونو کې د ګازو بیې پرون پنجمه 25% لوړې شوې. د روسیې د ګازو ملي شرکت اروپا ته د روسیې د ګازو صادراتو په کمولو کې د لویدیز بندیزونه پلمه کوي. رویټرز په وینا اروپا ته د روسیې د ګازو د صادراتو کمیدل به د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې کړي. خبرونه مو اوریدل. په تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. را به شو د پروګرام معرفي ته. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل په نړیوالو غږ وکړ چې له طالبانو سره په خبرو کې هغوی ته په زغرده ووایي چې د نجونو د تعلیم له حقه نه تیریږي. افغان فعاله ماریا تورپیکی وایي
دا خو ډیره بده خبره ده چې ټوله نړۍ د میرمنې په باره کې یو رقم فکر ولري. یوازې افغانستان واحد هیواد ده چې میرمنه د ټولنې بالکل غړې نه ګڼي.
افغان خبریالان په ولایتونو کې له څه برخلیک سره مخ دي؟
یوازې ځنه ټوله خبریالان د جسر لاس ګریوانې په ډیرو حالاتو کې کله چې ریپورټ لیکي د شویش او ویرې چې ماته پر دې ریپورټ مثلا څومره ستونزې جوړې سي.
د ترکستان د اسلامي وسلوالې ډلې په ارتباط هم تاسو ته ریپورټ لرو.
دوی د مسلمانانو سره چې کوم ظلم کېږي په چین کې د هغوی په مقابل د طالبانو دغه حکومت قائمېدو نه مخکې هم دوی په افغانستان په شمالي ولایاتو کې په جوزجان او بدخشان او کندوز کې لیدل شوي دي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل په نړیوالو غږ وکړ چې له طالبانو سره په خبرو کې هغوی ته په زغرده ووایي چې د نجونو د تعلیم له حقه نه تیریږي. دا غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې یو شمیر افغان ښځینه فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار زیات کړي څو د افغان ښځو د کار او زده کړو حق ومني. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره په هر راز خبرو کې د نجونو د تعلیم حق د نه معاملې وړ اعلان کړي. دا سازمان وایي زده کړې د بشر یو اساسي حق دی او طالبان مکلف دي چې دا حق ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو اوسنۍ پالیسي له تبعیض ډکه، نامنصفانه او د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې له نړیوالې ټولنې غواړي له طالب مشانو سره په خبرو کې د جنو د تعلیم د حق موضوع سره کرښه وګرځوي او طالبان باید بی زنده ټولو جنو ته اجازه ورکړي چې شوونځیو ته لاړ شي. طالبانو د تیر کال په اگست کې د نجونو ښوونځي بند کړل، خو وروسته یې ژمنه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. د بښنې د نړیوال سازمان په وینا، سره له دې چې ګڼ شمېر افغانانو او همداراز نړیوالو په ځلونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو د اساسي حق ورکړي، خو دوی نه یوازې ښځې له کار کولو منع کړي، بلکې نجونې هم نه پرېږدي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. ماریا تورپیکی چې د افغان ښځو د حقونو لپاره هلې ځلې کوي، وایي د نړیوالې ټولنې له لوري فشار مرسته کولی شي چې طالبان د زده کړو په شمول د ښځو حقونو ته غاړه کښیږدي.
طالبان وایي چې نړیوال باید موږ په رسمیت وپیژني، یعنې دا هغه مهمه موضوع ده، یعنې دا تر ټولو ستر فشار ده، ولې طالب اوس هم نه قانع کیږي؟ تر دې بل غټ فشار نشته ده. او بل مهمه مسله دا ده، یو ضرب الاجل ورته تعین کی، دا خو ډیره بده خبره ده چې ټوله نړۍ د میرمنې په باره کې یو رقم فکر ولري. یوازې افغانستان واحد هیواد ده چې میرمنه د ټولنې بالکل غړي نه ګڼي.
د ښځو او نجونو د حقونو خلاف د طالبانو اقداماتو ته په کتو، ورمه ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنری میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 15مه غونډه کې وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,001 نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز پرون په افغانستان کې خپل دوه کلن ماموریت پای ته ورسوه او په دې اړه په یو مفصله اعلامیه کې هم ځینې مسایلو ته اشاره کړې. لاغې ډلې اغلی لاینز ویلي دي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو، میرمنو او لګکیو ته ونډه نه ورکوي دوام نشي کولی. اغلی لاینز زیاته کړی دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان میرمنې په اوسنی وضعیت کې پرېږدي او دا تریزي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز ویلي په افغانستان کې داسې یو سیستم د جوړېدو امکانات شته چې هم ټولګډونه وي او هم اسلامي. اغلی لاینز چې تازه په افغانستان کې دوه کلن ماموریت پای ته رسیدلی، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما د خدای پمانۍ د غونډې د وینا متن خپور کړی. په دغه وینا کې د نوموړي په حواله راغلي په یوې ستراتیژۍ کې تر ټولو غوره هیله تعامل دی او دا حکم نظام ته ښیي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو، میرمنو او لګکیو ته پکې ونډه ورنه کړل شي دوام نشي کولای. نوموړي ویلي د میلیونونو هغه افغان نجونو لپاره خفه ده چې اوسمهال په افغانستان کې له زده کړو بې برخې کړل شوي دي. اغلی لاینز ته هم ویلي چې د زیات شمیر افغان میرمنو له استعداد د ګټې پر ځای هغوی په کور کې نول شوي او د نفوس سمه نیمه برخه محدوده شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه پخوانی استازي ویلي دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان میرمنې په اوسنی وضعیت کې پرېږدي او دا تریزي. میرمن دیبورا لاینز په 2006 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وټاکل شو. نوموړي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ښځو په کار او زده کړه او د غشان د بیان پر ازادۍ ټینګار کړی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې له شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان زرګونه میرمنې چې د تیر حکومت پر مهال بیلابیلې دندې درلودې په کور کې نول شوې دي. د دې تر څنګ په میرمنو حجاب جبري شوی او له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري. طالبانو د اغلی لاینز د سرګندونو په اړه تازه څه نه دی ویلي.
ازادي رادیو ته غوښتست. د ترکستان اسلامي ګوند چې القاعده او طالبانو ته نږدې ډله ده د خپل مشر عبدالحق ترکستاني هغه ویډیو خبره کړه چې نوموړی په افغانستان کې ښیي. استخباراتي چارواکي وایي چې ترکستاني د افغانستان په شمال کې میشته. د دې ډلې غړي څوک دي؟ تفصیل په دې رپورت کې واورئ.
د لانګوار ژورنال خبرونې د راپور له مخې د ترکستان د اسلامي ګوند له لوري له خبرې شوې ویډیو سره سم ترکستاني د می د میاشتې په نیمایي کې له خپلو ملګرو سره په افغانستان کې اختر لمانځي. په دې ویډیو کې د عبدالحق ترکستاني ترڅنګ عبدالسلام ال ترکستاني چې د ترکستان د اسلامي ګوند یو بل مهم مشر دی لیدل کیږي. دا په داسې حال کې دی چې طالبان وایي بهرنیانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې فعالیت وکړي. لانګوار خبرونه وایي عبدالحق ترکستاني د خپلې ډلې له نورو مهمو مشرانو سره یو ځای اوس د افغانستان په شمال کې میشته. او د امریکا د استخباراتو دوه چارواکي چې له دې ویډیو خبر وو وایي چې خپره شوې ویډیو هم د افغانستان په شمال کې ثبت شوې ده. خبریال او د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسفزی د ترکستان اسلامي ګوند په اړه وایي چې دا ډله د شوروي خلاف د افغانستان د جهاد په کلونو کې افغانستان ته راغله او د طالبانو د لومړي حکومت له پرزیدو وروسته وزیرستان ته ولېږدېده.
د طالبانو د رژیم لومړي رژیم د نسکوریو نه وروسته وزیرستان ته ولاړو. بیا غلطه د دوی مشر حسن مخصوم غالبا نومیدو هغه غلطه وو وجل شو. دوی یو د مسلمانانو سره چې کوم ظلم کیږي په چین کې د هغوی په مقابل د طالبانو د روان دغه حکومت قائمېدو نه مخکې هم دوی په افغانستان په شمالي ولایاتو کې په جوزجان او بدخشان او کندوز کې لیدل شوی دی.
سمی یوسف زایوی وروسته لدی چې د پاکستان پوز په وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات وکړل، د ترکستان اسلامي ګوند خپل اکثره جنگي کسان افغانستان ته بیول، خو یو شمېر غړي چې عادي کسان دي لا هم په پاکستان کې د افغانانو په نوم ژوند کوي. په وروستیو کلونو کې د دلیل افغانستان ګڼ شمېر تبلیغاتي ویډیوګانې خپرې کړي. په دغو ویډیوګانو کې ماشومان هم لیدل کیږي چې له طالبانو سره یو ځای په کمپونو کې پوځي روزنه ورکول کیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو یو پلاوی د روسیې د سن پیټرزبورګ په درې ورځني کانفرنس کې ګډون کړی دی. پلاوی وایي هڅه کوي افغانستان ته د غنمو، ګازو او تیلو د واردولو لپاره له روسي شرکتونو سره موافقې لاسلیک کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو پلاوی چې د سن پیټرزبورګ په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی وایي د دې خوندې پترس کې به هڅه وکړي د غنمو، ګازو او تیلو پر وارداتو خبري وکړي. د دې خونو مرستیال خانجان علي کوزي تیره شپه آزادي رادیو ته وویل په دې نړیوال کانفرنس کې د کابو نیوي هیوادونو، شرکتونو او مؤسسو استازي ګډون کوي. ښاغلی علي کوزي په دې غونډه کې د افغان پلاوی د ګډون د هدف په اړه وویل
خاص اهیل او خاص مسائل بزمنګدای چې زمنګ ورس پورس د روسي سره تجارت کمیږي. صادرات هم تقریبا د 150 لکو ډالر په اندازه دی په کال کې، او یو نیم میلیون او 150 میلیون ډالر په شاوخوا کې واردات دي د روسي نه. خو موږ دغه وضعیت چې پیلن د جهان کې او خصوصا د اوکراین د جنگ نه پیدا شوی دی چې مواد غذایی قیمته دي او تیل، نو په دغه ارتباط باندې زمونږ تجاران به د روسي کمپنۍ سره او د اتاق تجارت د روسیې سره په دې ارتباط باندې خبرې وکړي تر څو دا فرصتونه مساعد شي چې قراردادونه وشي او موږ غنم او وړه غوړي او همدارنګه تیل او ګاز د دوی نه خریداري کړو. په دغه ارتباط باندې وضعیت خبرې وشي.
د سن پیټرزبورګ اقتصادي فورم د چهارشنبې په ورځ پیل شو او نن هم دوام کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو یو بل مرستیال میرویس هوتک تاس خبري اژانسته ویلي چې پرون پنجشنبه د افغان او روس سوداګرو د همکارۍ د زیاتېدو په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. مخکې روسي رسنیو راپور ورکړی و چې په مسکو کې د افغانستان د سفارت طالب شارزدافر جمال ناصر غروال ته هم د سن پیټرزبورګ په 15مه اقتصادي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده، خو وروسته یې دا خبر رد کړ.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه.
لتاسو سره وو او یوبا.
د پلازمینه کابل د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکو دا کوي چې په دې ښار کې ورستر بلې غلاوې زیاتې شوې. خو د طالبانو د حکومت کورونی چارو وزارت وایي د پخوا پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې. جزئیات په دغه رپورت کې.
کابل د خان روان شوم په پخ چرینه چې په تیریزو کې دغه ځای کې مخې ته راغله راو
د پلازمین کابل د احمد شاه بابا مینی اوسیدونکو کې عبدالمجید چې په دغه خار کې خوري مزدوري کوي وای دوش په وړاندې ماخام ناوخته کور ته پر لارې موټر سایکل اسپرو غلو لوټ او پیسې او موبایل یې ترې واخیست.
یو روپۍ را تفری نه خوسته ټول رانه واغستلې.
د ادعا کوي چې په دې خار کې د پوخا په پرتله وسلوالې غلاوي زیاتې شوې دي.
د کابل په خار کې د ماخام اذان نه وروسته دومره زیات لګیږي چې هر سړی د ماخام اذان نه وروسته په کوڅو کې دومره شوي چې روانې غلاګانې کېږي. ټول جفاو دواره شروع دی. جبونه خلکو نه وسي یو روپۍ نه پېږي موبایل د سړی
دی. وایي له هغې شپې وروسته سخت وېرېدلې او نور د ماخام له اذان سره سم کور ته ځي. عبدالمجید وایي فکر کاوه چې د طالبانو پر راتګ به د غلاو او جنایي پیښو کچه صفر شي خو په خبره یې داسې ونه شول. د کابل ښار د کوټه سنګي سیمې یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي هم ورته ادعا کوي. وایي د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې غلو ونیسي خلک یې دومره ډار کړي چې لږ تر لږه د غلو د زیاتېدو په اړه غږ هم نشي پورته کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لویه ستونزه د طالبانو د حکومت د امنیتي سرتیرو د یو منظم لباس نه موجودیت دی او هر څوک کولی شي ویښته او ګیره اوږده کړي او له همدې کاره په ګټې په کابل ښار کې وسله وګرځوي.
دوی باید یو منظم یونیفورم کې وي تر څو یې تحقیق وشي له هغه کسانو سره چې سوی استفاده کوي. نو تقریبا لس میاشتې وشوې تر اوسه پورې هم دغه مثلا نسې پاتې. اوس که یو څوک ټوپک په غاړه اچوي ویښته یې پریښي وي خولۍ په سر یې او لونګۍ په سر یې نو دغه تحقیق سخته ده چې دا اوس طالب ده او که غل ده.
خدا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته د نوي یونیفورم د ویش د پایل خبر ورکړی. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو او په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم په پلازمینه کابل کې د غلاو او شوکو د زیاتېدو خبرونه ډېر شوي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د پخوا په پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دا کچه صفر ته راښکته کړل شي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د خوست شیخ زاید پانتون تدریسي روختون چې لسه مدیر رئیس د سر صلیب د نړیوال کمیټې په مالی او لوجستیکی ملاتړ فعال شوی په ځینو برخو کې د ستونزو او نیمګړتیاو سره مخ دی. د پانتون چارواکي وایي که چیرې د تدریسي روختون شته اړتیاو ته رسیدنه وشي نو دا روختون به د خپلو مسلکي کادرونو پر مختللي طبي ټکنالوژي په مټ د نورو ولایتونو ناروغانو ته هم د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو جوګه شي. جزئیات د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
سره له دې چې د خوست شیخ زاید پانتون تدریسي روختون په فعالیدو سره خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه او د طب پوهنځي محصلانو ته د عملي زده کړو زمینه برابره شوي خو لا هم یاد روختون په ځینو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دی. د شیخ زاید پانتون چارواکي وایي تدریسي روختون یوې نوې ودانۍ د بیړنیو واقعاتو خونې امبولانسونو او د مسلکي پرسونل ډیرولو ته اړتیا لري. د شیخ زاید پانتون رئیس انجینر همایون ماویا آزادۍ راډیو ته وویل
د شفاخانې لوی تعمیر ته ضرورت لرو. کوشش مو همدا ده چې طب پوهنځی او شفاخانه دواړه په یو ځای اوسېږي تر څو زموږ محصلین هم وکولی شي په نږدې توګه خپلې عملي زده کړې سرته ورسوي. په دویم قدم کې مو ایمرجنسي خونه جوړول دي، امبولانسونو ډیرول دي، هغې تر څنګ دا کوم تشکیل چې ده دا کام ده اوس هم خو بیا هم کوشش مو همدا ده چې تشکیل ډیر کړو.
د شیخ زاید پانتون د طب پوهنځي رئیس ډاکټر عبدالله قادری وایي تدریسي روغتون ته هر ورځ لسګونه ناروغان د درملنې لپاره ورځي او په ډېرو برخو کې ورته روغتیایي خدمتونه وړاندې کیږي.
می داخله عمومي جراحي په جراحي کې بیا اورتوپیډي او نیورالوجي او نیورو سرجري او همدارنګه یورالوجي صدري جراحي دا ټول مریضان ته دږي همدارنګه باندې صحیح ولدي مریضان داخله اطفال بوشو ګلونی او پوزیستوني ناروغي همدارنګه سترګې ناروغي عقلي عصبي ناروغي او همدارنګه جلدي پستکي ناروغي تدوي کیږي.
په تدریسي روغتون کې بستر ناروغان هم د دې ځای له معالجي او درملنې خوښتي او غوښتنه لري چې په وړاندې کېدونکو خدمتونو کې لا ښه والی راشي.
مو نوم رسل خیر دا شفخانه ډېره په وخت شفخانه دی، ډېر ښه ډاکټرانې دي، ښه کور کوي، موسې ښه خدمات وکړلو.
زه قربان الله
به هیڅ ستونزه نشته. مثال وایو چې مثال دلته دوی ملوي دي اب تاسو مونږ خپل درګو چې کومه نه وي اب تاسو تلیکو چې بزور نه وي ته مونږ چې ډیره مانا
لدی مخ کې چې د شیخ زاید پانتون تدریسي روختون فعال شي د ته پانځي ماسلان ته مهم ستونزه دا و چې د عملی زده کړو لپاره امکانات نه درلودل. د شیخ زاید پانتون د ته پانځي ماسل نورالحق وایي
ماشاءالله اوس نه چې موږ ګورو موږ تر ته پریکټیکل کې خپل ځان کې ډیر تفاوت لیدلای دا موږ کولای شو چې یو ناروغ منیجمنت کو زمن کې موږ سره استادان ډیر همکاري کوي چې دا موږ لپاره پریکټیکل ورکې ډیر اسانتیا رامنځته کړي.
د خوست شیخ زاید پانتون چارواکي وایي د لوړو زده کړو وزارت سره د قرارداد پر بنسټ اوس مهال د تدریسي روغتون درمل د ناروغانو ډوډۍ د روغتون ورځینی لګښتونه او د روغتیایي پرسونل معاشونه د سره صلیب نړیوالې کمیټې پر غاړه اخیستي دي. د چارواکو په وینا په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت هم یاد روغتون ته د 1340 تنو مسلکي او اداري کارکوونکو منظوري ورکړې ده.
له خبرونو ور اخوا
د مجموعې ته مو بیا هم زه صفی الله ستانګ ځای خره اغلاست وایم. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د خبریالانو په ځانګړي ډول په ولایتونو کې په کار اخته خبریالانو په وړاندې ستونزې ډېرې شوې. معلوماتو ته نه لاسرسی، د موضوعاتو سانسور، ګواښونه او د سیمه ییزو چارواکو له لورې د پیښو پټېدل هغه ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګرېوان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په ولایتونو کې د خبریالانو په وړاندې ځینې ستونزې مني، خو وایي چې دوی هڅه کوي په ولایتونو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو له لارې د خبریالانو ستونزو ته رسیدګي وکړي. جزئیات په دغه تفصیلي رپورټ کې.
تشویش دیته ویش د دې عکسالعملونو به د دې پر وړاندې څه وي؟
احسان الله ولسمل په روزګان کې د وی ملي رسنې سره د خبريال په توګه دند لري. وایي د راپور د لیکلو پر مهال ټول اندېښنه دي چې لغپریدو وروسته به سیمه ایز چارواکي په وړاندې څه خبرګون لري او له دې سره به کوم عمل ترسره کیږي. خاغلی ولسمل وایي یوازې له دې سره دا ویره نه وي، بلکې د سیمه ټول خبريالان له ورته اندېښنو سره مخ دي. نوای اوس مهال په دې ولایت کې په کار بوخت خبريالان معلوماتو ته د نه لاسرسي تر څنګ لګاڼو نور ستونزو سره هم مخ دي چې د دوی ژورنالیستیک کارونه لزانډ او خان سره مخ کړي.
دوی ځنه ټول خبريالان د دې سره لاس کریواني په ډیرو حالات کې کړی چې ریپورت لیکي تشويش دي ته ویش ته دی عکسالعملونه به د دې پر وړاندې څه وي، خصوصا د حکومت عکسالعمل به د دې ریپورت پر وړاندې څه وي. دې ته ډیر سخت د شویش او ویری چې ماته پر دې ریپورت مثلا څومره ستونزې جوړې سي، دا هم خپل یو ډول محدودیت یا خپل د خبريالانو په زړه کې یو ډول ویره ده چې موجوده ده.
معلوماتو ته نه لاسرسی، د موضوعاتو سانسورول، ګواښونه او د سیمه ییزو چارواکو له لوري د پیښو پټېدل هغه ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي. خدا خی یوازې ولسمل نه وي، بلکې په نورو ولایتونو کې هم ډېری خبريالان له ورته ستونزو سره مخ دي. په کندهار کې د وی سیمه ایز رادیو مسول ریحان نورزیا وایي کوم موضوعات چې د سیمه ایزو طالب چارواکو د علاقې وړ وي دوی پرې راپور کولی شي، خو په نورو موضوعاتو راپورونه نشي جوړولی. دی وایي له خبریالانو سره نه همکاري ښایي د دې لامل شي چې ولایتي خبریالان خپلې دندې پرېږدي.
دا د دې معنی لري چې په کرار کرار سره خبریال یا ژورنالیست دې ته مجبوره کیږي چې له خپل کار څخه خلاص واخلي او نور دغه د ژورنالیزم مسلک پرېږدي.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم خبریالان له بیلابیلو ستونزو شکایت کوي. دوی وایي آن د سیمه ایزو چارواکو له لوري ورته ویل شوي چې د نظام پر ضد هیڅ څه باید خپاره نشي. په دې ولایت کې یو خبریال چې نه غواړي د امنیتي اندېښنو له امله نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
محدودیتونه چې دي، نو ځینې موضوعات شته چې دوی وایي چې یو ځل یې مو کلیر کړو یا تاسو کلیر کړئ به خپرولای شي، یعنی د سرچینو او د نورو منبعو له طریقه که څه خپروي نو باید داسې څه خپاره نه شي چې هغه د موجوده نظام پر زیان وي.
خو په شمالي ولایت کندوز کې بیا دا کیسه بدله ده. دغلته په کار بوخت یو شمیر خبريالان وایي چې د معلوماتو په برخه کې ورسره سیمه ایز طالب چارواکي همکاري کوي او هیڅ کله داسې نه دي پیښ شوي چې د یوې موضوع اړوند دي غواخل شوی وي. په کندوز کې سیمه ایز خبريال نوید الله ازادي راډیو ته وویل
خبر جوړ کړیم، گزارش شروع کړیم، به هر ریاست به اداره کې سر زدیم
د خبر یا راپور لپاره چې هر ریاست یا ادارې ته مې مراجعه کړې، له ما سره همکاري کړې او کلیپ یا غږ راستولې. دغه شاند هیڅ موضوع اړوند پر ما کوم محدودیت نه دی لګول شوی.
خوب نه بود یی گزارش باید لغو شوه، یی را باید کار نکنی.
خو په ځینو نورو ولایتونو کې یو شمیر خبريالان وایي چې د بیلابیلو موضوعاتو په سر د سیمه ایزو طالب چارواکو له لوري آن په مرګ وخل شوی. دوی وایي آن د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو له لوري ورته ویل شوی چې د راپور لپاره د سوژو په انتخاب کې هم باید له دوی سره مشوره وکړي. د خبريالانو خبري بنسټونو د فدراسیون مسولین هم وایي چې په افغانستان په ځنګړي ډول ولایتونو کې خبريالان تر بل هر وخت تر فشار لاندې دي او د طالبانو لوري آزاد کار ته نه پرې خدل کیږي. د دې فدراسیون یو غړي عزیز تسل ازادي رادیو ته وویل
تر ټولو اړخونو د خبريالانو ژوند خطر کې دی، له لوږې سره مخ دي، له ناامنیو سره مخ دي، له تهدیدونو سره مخ دي، رواني فشارونو سره مخ دي، بندیانی کی او ځورول کیږي، سانسور دي، یعنی ټول هغه ظلم چې له یو چا سره کیږي هغه له بده مرغه د افغان خبريالان سره روان
دی. وایي د فدراسیون مسولینو په وار وار د خبريالان ستونزې تر طالب چارواکو رسولي خو پایلې نه دا ورکړي. خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا وایي چې خای په یو شمیر ولایتونو کې د سوی تفاهم لامل ستونزې پیدا شوې وي، خو په ټوله کې دوی هڅه کوي چې د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو له لارې د خبريالانو ستونزې حل کړي.
اسلامی امارت په ټولو ساحو کې خبريالانو سره وضعیت ښه ده، البته ځینې جو کې کرکره سوی تفاهمات رامنځته کېږي په ولایتي سطح باندې، یا هلته لږ ځینې نابلدتیاوې موجودې وي چې هغه د دې باعث کېږي معلومات صحیح نقل نه شي. خو موږ بیا هم د اطلاعات فرهنګ د ریاستونو لخوا نه هڅه کړې چې د رسنیو سره ښه تعامل ولرو او د خبريالانو پوښتنې چې ممکن وي ځواب شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راهیسې په خبريالانو او خبري رسنیو محدودیتونه زیات شوي. په ځینو پیښو کې آن خبريالان وهل شوي، ډبول شوي او بندیان شوي هم دي. دغه شان د ټلویزیون پر خزینه ویندویانو د خبرونو پر مهال د مخ پټول د طالبانو هغه پریکړه و چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. لس ورځې وړاندې د برتانیې د خبريالانو ملي ټولنې یوې اعلامیه کې له طالبانو وغوښتل چې باید د افغان خبريالانو خپل سر نیونې او پر دوی محدودیت ودروي. د دې وړاندې د خبريالانو نړیوال فدراسیون اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د بیان ازادي ورځ تر بلې محدودېږي. دغه شان د روانې جوزا میاشتې په درېیمه د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې وویل چې طالبان له هغه تکتیکونو کار اخلي چې پر بنسټ یې خبريالان ډاروي. د آسیا لپاره د دې کمیټې د پروګرامونو د همغږي مسول سټیون بټلر ویلي وو چې طالبان باید د آزادو رسنیو د زغم توان ولري او نیوکه باید د دوی ضد کوم ګام ونه بولي. طالبانو په وار وار ویلي دي چې د دوی د حکومت د قوانینو پر بنسټ د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي، خو د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنې د کپ په ویشتمه یعنی د خبريالانو د ملي ورځې په مناسبت وویل د طالبانو د واکمنۍ په اووه میاشتو کې له خبريالانو سره د تاوتریخوالي دوه اتیا پیښې ثبت شوي چې په ډیرو کې طالبان ښکیل دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس به هم د هغه افغان سندرغاړو اندیښنو ته د تاسو پام راوړو چې وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د هنرمندانو او موسیقي په وړاندې سخت چلند شوی دی. له هغې ډلې نغمه خاپیرې وایي چې د دغه کار په ځواب کې باید هغه هنرمندان چې په بهر کې اوسیږي او امکانات لري باید تر خپلې وسې پورې د موسیقۍ لپاره کار وکړي او پرې نږدي چې د افغان موسیقۍ غږ خاموشه کړی شي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ.
کابل ښار هغه ښار چې یو وخت به له رستورانتونو د کاسټ پلورونکو له دوکانونو او هر ګوټه د موسیقۍ غږونه اورېدل کېدل، خو نن هغه موسیقي نشته. پر افغانستان د طالبانو د بیاځلي واکمنېدو لس میاشتې تیریږي او په دې ټوله موده کې په دغه هیواد کې د موسیقۍ په غږولو او اورېدلو بندیز لګېدلی دی. له ښار او بازار سربېره هېڅ یوه رسنۍ د دې حق نه لري چې موسیقي خپره کړي. خلک په عمومي ځایونو او شخصي موټرو کې هم سندرې نشي اورېدلی. دا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت امر دی. طالبان وایي د هر ډول موسیقۍ خپرول او اورېدل د اسلام دین خلاف عمل دی. د طالبانو د امر ډیر شمیر هنرمندان له هیواد څخه تیښتې ته اړ ویستلي دي او یو شمیر چې په افغانستان کې پاتې هم دي خپلې د موسیقۍ آلې د طالبانو له ویرې له منځه وړي دي. په داسې یو وضعیت کې پیژندل شوې سندرغاړې خاپرې نغمه چې سندرې ګڼ شمیر مینوال لري له بهر میشتو سندرغاړو غواړي چې پرې نږدي چې افغان موسیقي له دې زیاته زیانمنه او ټپه شي. نغمې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له دغو هنرمندانو چې د دې په خبره زمینه ورته مساعده ده غواړي چې نوې موسیقي تولید کړي او په دې برخه کې زده کوونکي وروزي.
هغه هنرمندان چې ورته زمینه مساعده ده چې په بهر کې اوسیږي او شرایط ورته آماده دي، موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي، نوې سندرې جوړې کړي، د موسیقي د آلاتو په تدریس کې دي، د شاګردانو په روزنه کې دي کار وکړي، پرې نږدي چې افغانان خپله موسیقي د لاسه ورکړي.
زلمیو دسترو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پر باخلو لا پردو کواخرا
سندرغړی احمد مرید ډاټ سرګندوی چې افغانی موسیقي کله هم نمري اوسنۍ محدودیت چور باندې لګیدلې تلپاتې نه دی او افغان هنرمندان لاري شونی لارې څخه د موسیقي د ودې لپاره هلې ځلې کوي.
رای پاک برای انسانی موسیقي همیشه جاودان خواهد بود.
د موسیقي پاک او انساني لار به تلپاتې وي او هیڅ کله به نمري. کنن موسیقي زیان ویني او تیاره کې ده سبب روښنايي وي.
هردا روشنایی خواهد بود.
زمامی نایا پیراز یا مرغل رد سبکم چار سد
د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته په ټولنیزو رسنیو کې څو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل یو شمېر کسان چې شخصي جامې په غاړه دي د موسیقي آلې ماتوي او سوځوي. هڅه مو وکړه د نغمې د غوښتنې په اړه د افغان سندرغاړو نظرونه هم ولرو چې د طالبانو په بیاځلي واکمنېدو سره د هېواد پرېښودلو ته اړ شوي دي خو بریالي نه شو.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې ورزو لنډو خبرونو ته. طالبانو تایید کړی چې د دوی یو هلیکوپټر په پنچیر ولایت کې له تخنیکي ستونزو سره مخ و او د ملي مقاومت د جبهې هغه ادعای رد کړ چې ګواکې دوی دا هلیکوپټر ویشتی ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل هلیکوپټر د تخنیکي ستونزې له امله کېناسته او وروسته بیا والوته. د ښاغلي مجاهد په وینا په دې پیښه کې د هلیکوپټر سپرلۍ ته کوم زیان نه دی اوښتی. د بلې خوا د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي ویلي چې تیره شپه د پنچیر په آرزو دره کې د دوی ځواکونو د طالبانو یوه ولس هلیکوپټر وویشته او څلور تنه سپرلۍ ترې ژوندی ونیوله. کامیر خصوصي هوایي شرکت نوې ډیلي ته ځانګړې الوتنه وکړه. د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې د تیر کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ځنډول شوې وې خو کامیر وایي د چهارشنبې په ورځې په یوه ځانګړې الوتنه کې څو مسافر نوې ډیلي ته رسولي. د ایران د پارلمان مشر باقر قالیباف پرون په تهران کې د ترکمنستان له ولسمشر سردار بردی محمدوف سره وکتل او په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د پولیو یا ګزارن نوې پیښې په میرالی او دوسلی سیمو کې ثبت شوې دي او اروپا ته د روسیې د ګازو د صادراتو د کمښت له امله په اروپایي هیوادونو کې د ګازو بیې پرون 5.25% لوړې شوې. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن منوالو او د ورکو شو عزیزانو د خبرونې ګران اوریدونکو سلامونه او شهیلی می ومنه ستاسو د پوره روغتیا او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه چې ما طاهر روشان جوړ کړی ده تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، تاسو چې خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين د لارې مشتره لیږي نو موږ هم تر خپل وسې پورې کوشش کوو چې ستاسو ټول پیغامونه په بشپړ توګه خپرو کړو. خو کله کله ستاسو ځین پیغامونه سم نه وي ثبت شوي، یا دا چې ژغ مو ډېر چټ وي چې دا ژغ جګول زموږ د تخنیکي امکاناتو ته چوکاټ وتلی وي، او یا هم ستاسو ژغ جر وي او یا دا سره ځینې نور ژغونه هم ګډ شوي وي، او یا هم ستاسو پیغام نیمګړی پاتې شوی چې په هغه صورت کې دغه پیغام د خپرولو وړ نه وي. موږ هڅه کله کله هڅه کوو چې ستاسو یو نیم پیغامونه چې ځینې واړه او کوچني تخنیکي ستونزې ولري خپاره کړو. نو ځکه کچېری ستاسو کوم ځغیز پیغام خپور نسی نو حتما کوم لویه تخنیکی ستونزه لري چې موږ هغه نو صرف کولای. نو زموږ هیله ستاسو څخه دا ده چې کچېری مو کوم پیغام په دوو درو اونۍ کې خپور نسو نو تاسو لطفا خپل دغه پیغام د سره ثبت کړئ، موږ حتما درته خبرو. او اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونو ته چې ستاسو د ځینو پیدا شویو دوستانو او خپلوانو په حق له معلومات راکوي.
سلام روشن صاحب، تاسو د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. زه محمد عبدالله د جلالآباد ښار د ننګرهار ولایت نه په اړیکه کې لږ غږیز پیغام ته یو پیغام پرېږدم. دلته یو ماشومه ده یا پنځه یا شپږ کاله عمر دي، تورې جامې په تن دي، سرې وختان دي، سره وختان دي، شنې سترګې دي، د افغانستان درې رنګه بلګړي هم په لاس دي. دغه ماشومه وایي، زه د لغمان ولایت اوسېدونکی یم، زما نوم مریم، د پلار نوم زلنا خان دی. په دغه کورنۍ کې هر څوک وي نو موږ سره دی په دغو شمېرو اړیکه ونیسي: 0 8 3 4 5 0 0 0 3 2 1 4 4 5 روشن شمیرم دا 0 9 8 9 6 5 5 0 6 5 5 روشن شمیره بیا راتم 0 9 8 9 6 5 5 0 6 5 5 شمیره یو ځل بیا د واټساپ در کوم 0 8 3 2 1 4 4 5 6 پروشن سے پروسته ته زه هم ستانه مننه کوم او سلام دی ورسیږي.
وعلی السلام علیکم. ارمانی د چپرهار ولسوالۍ یو ماشوم پیدا کړی چې اصلا د لوګر ولایت ځان خی تورې جامې پر تن دی او تورې شنه چینا تپلکی پر پخو دی او د لوګر ولایت ځان دا ماشوم خای دا هر چا دا ماشوم دی مهربانۍ د لمحې زموږ سره په دې دوه غبر شمارو اړیکه ټینګ کړي. روشن شماره 0 9 8 5 8 4 8 5 اتصالات شماره 0 8 8 4 8 9 91 یو ځل بیا تکراروم 0 9 8 5 2 8 4 5 8 اتصالات شماره 0 8 4 3 8 9 9 1 روشان صاحب، هیله مې دغه ده چې بار بار دغه پیغام نشر کړي تر څو د دې ماشوم خپلوان یادا شي او د مهربانۍ له مخې د هر چا دا ماشوم وي موږ ته دې په دغو شمارو زنګ وهي. بس ازادۍ راډیو دې همداسې ژوندۍ او ګړندۍ وي، همداسې خپرونې ولرئ د موږ د پاره. کور موادان خیر.
سلامونه طاهر روشان رور، تا تا وایم بیا چې سو گوری د ازادۍ راډیو نه دورکو عزیزانو برنامه ټولو ته خاص او ځنګلي سلامونه وایم. بلال تنها د ټولي ټلیفون لیکي تر اغله ما د ننګرهار نه ور بیا طاهر روشان رور تاسو ته یو پیغام پرې ګدم. دغلته هم په نوم د همیر ماشوم مونږ پیدا کړی، شاوخوا 15 کاله عمر لري، کله او خسته ماشوم دی، ننګراری لهجه لري. که دغه عمر ماشوم د هر چا وینو په دغه شمارو دي اړیکه ونیسي او خپل کوچنی دي ترلاسه کړي. د اړیکې شمارې ورته وایم: 0 8 1 6 2 6 2 3 2 یعنی 0 1 2 2 2 2 2 افغان شماره ورته وایم: 0 1 4 9 5 0 یعنی 0 0 4 9 4 5 او ایم پی این شماره دې مو اوري: 0 8 2 1 6 4 6 یعنی 0 5 2 2 6 1 6 4 پای کی روشن شماره وایم: 0 9 6 6 4 8 یعنی 0 9 6 6 8 4 8 د واټساپ شماره هم ورته پای کی وایم، مخصوص هم ورلېږم. د واټساپ شماره د 0 9 8 2 6 2 2 2 یعنی 0 8 1 6 2 6 2 3 2 په دغه شماره واټساپ هم لرو. نو خپل او خسته ماشوم دې کدا د ار چا د کورنۍ نوینو واټساپ شماره مې ورته ویل، نو خپل کوچنی که ترلاسه کوي نو دغه واټساپ مړی کني ستاسو څخه وخت.
سلامونه
روشن صاحب محترم تا تو هغه خواږه چې غوږ دی ازادي رادیو ته ټولو ته یو خاص سلام کوم. همدا وخت په خیر. زه حسیب الله خاموش ګډونوال یم در سره د ننګرهار ولایت او بیا د کامی ولسوالۍ څخه یم. روشن صاحب دلته زما ملګری تقریبا لغه څلور ورځې کېږي. یو کوچنی ماشوم د جلال آباد ښار کې پیدا کړی دی. دغه کوچنی ماشوم زبیر نومیږي او د پلار نوم سمندر یادوي. نو دغه کوچنی ماشوم تقریبا شپږ کاله عمر لري او د دې ماشوم خړې جامې او سپینې پلاستیکي چپړې په پښو دي. او د یادونې وړ ده دغه ماشوم شنې شنې سترګې دي او ښي غوږ کې سوری هم دی. نو دغه کوچنی ماشوم که د هر چا وي زما سره دی د مهربانۍ له مخې په دې دوه ټیلیفوني شمیرو اړیکه ونیسي. زه پیل کې اتصالات شمیره یادوم، هم واټساپ پشته. نو د دغه ماشوم عکسونه که د چا په کار وي مشکل نشته، عکسونه هم ورلیږم. راځم اتصالات شمیره درته وایم: 0 98 90 15 22. شمیرې تکرار وایم: 0 8 9 0 9 15 3 2. روشن شماره هم درته وایم: 0 9 20 48 15 22. شمیره یو یو تکراروم: 0 9 2 0 8 15 2. اتصالات شمیره واتساپ شمیره یو ځل بیا وایم: 0 8 9 9 15 22. روشن صاحب محترم، لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه. د الله په امان.
السلام علیکم. روشن صاحب سلام تاسو ته کوم. یو سلام د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته کوم، په دې هیله چې راته روغ او د صحت سمې په مپرتانوي. زه کائنات افه یم د ننګرهار ولایت څخه. دلته موږ سره یو ماشوم دی چې تېره ورځ موږ په بازار کې پیدا کړی ده، او دا ماشوم چې دی خبرې هم نشي کولی او ډېر ژاړي، ډېرې بغارې وهي. نو کورنۍ ډېر ورته یادېږي. نو که دغه ماشوم درته وي موږ ته دې په دغه شماره باندې زنګ وایي. زه ورته د خپل د ټېلیفون شماره وایم. زما د ټېلیفون شماره ده: 0 8 3 9 2 5 4 4. شماره ورته یو ځل بیا وایم: 0 8 3 9 2 5 4 4. ډېره مننه د ازادۍ رادیو څخه کوو چې موږ ته یې دغسې خپرونې پر مخ اچولې دي. سره بیا ښه وخت درته غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم. سلامونه تاسو ته. سلام د ازادۍ کارکوونکو اورېدونکو ته کوم. زه هیله چې روغ او جوړ او وخت مو په خیر. مشقانین د کابل د هر مقیمت څخه دلته موږ یو ماشوم پیدا کړی چې نظر نومېږي. د نقیب الله زید ورکې د 500 کالو شاوخوا په عمر کې دی، او خبرې مې نشي کولی په دې ژبه باندې کوم خوند ته دی. نو که د هر سړی ما په دې ته دغه شمېره باندې زنګ ووهي زه ورته د ټېلیفون شماره وایم: 0 1 1 2 2 0 0 9 8.
ګرانو دوستان، دا وستاسو هغه پیغامونه چې تاسو په هغو کې د ځینو پیدا شوي عزیزانو زری راکوه. ستاسو څخه مننه. اوس به هم راسو د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې د خپلو ورکو شویو خپلوانو او دوستانو په لټه کې دي.
سلامونه طاهر روشن صاحب تاسو ته اورېدونکو ته وړاندې کوم. زه عبدالحدی فراهی یم د هلمند ولایت نه. زه یو پیغام پرېږدم د ورکو عزیزانو په پروګرام کې. زما یو ګران دوست چې عبدالرحمن نومېږي، د ګل احمان زوی دی او د سید رحمان لمسی دی. د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ د لوی چهره اوسېدونکی دی.
پنځلس کاله ومنله دی او لس کاله کېږي چې د خپله کورنه لا درکه شوی دی. که هر مسلمان ورور ته د پاکله معلومات لري مهربانۍ عطفې له مخې دې زما سره په لاندې شماره باندې اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېره 0 1 0 2 5 0 2 4 د ټلیفون شمېره ځلې بیا 0 1 0 2 5 0 2 4 0 یعنی 0 1 5 5 4 9 وړاندې شو پروګرام د الله په امان.
سلامونه نیک هیل احترامات تاسو ته روشن سه محترم او څوک چې غوږ دی ازادي رادیو ته کې به وي ټولو ته خاص سلام کوم او وخت مو په خیر. زه ذو الحق مرخیل د ننګرهار ولایت او بيد کامې ولسوالۍ څخه يم. زموږ یو دوست چې نوم یې عتیق الله د پلار نوم یې مصادق کجکی ولسوالۍ څخه د کندهار مرکزی روغتون ته راوړل شوی و چې ناروغ و او د هغې څخه نادرکه شوی دی. که هر چا ته د دغه ماشوم په هکله معلومات وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي په دغه څلور ټلیفوني شمېرو اړیکه ټینګه کړي. لومړی تلاش شمېره وایم 0 1 3 4 5 3 15 یعنی 0 1 2 5 0 3 3 5 روشن شماره د توای ما 0 9 5 6 9 9 یعنی 0 1 9 0 6 5 9 9 دا زادی رادیو ساڈی رادیو رمانه نه د خدای سامان.
سلامونه تاخیر روحان سے تا ته دا زادی رادیو ټول خو بو دغه وخت مو په خیر. د خیال دلګې د ننګرهار ولې کامی ولې سوالې څخه پاړی کیم. یو تن زما د ماما زوی چې عمرې تقریبا 9 کاله نم یلی وخت صالح شنی سترګی لري او اسماني رنگي شنی جامې پر تندي. دا تور ازي راهيزي د کابل ولایت احمد شاه بابا مینه اړوند د چارېدو څخه نادر کښوي. کچا ته اړه معلومات وینو د انساني همدروي له مخې دي لما سره پلان دي شمارو اړیکه ونیسي او خپل ځانګړې ډالې دي هم تر لاسه کړي. ایم ټی ان یا اریوا شماره یې وارد دل 0 1 2 9 0 8 3 بیا یې تکراروم 0 1 2 5 0 9 2 0 3 8 اتصالات شمیره ده 0 3 0 5 3 8 یعنی 0 1 3 0 3 8 و روشن شماره هم وایم 0 9 0 8 3 5 یعنی 0 1 9 0 0 3 5 0 او په پای کې د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه چې زموږ لپاره دغه د بهترین خپرونې لري. تاسو دې راته ژوندۍ اوسئ. وسلام خو وختونه ولري الله ممل.
السلام علیکم. ته مې سي د ازادۍ رادیو منوال سلامال دې شایز خیرت په خیر یاس. د ازادۍ رادیو سيو جان مننه کوم. زه تاسو سم شنه ورو دوم کې راتم خبرې کوم او وېد لارمانی د بلوچستان کوټي جنبي پښتونخوا خانزي سره خبرې کوم. ازادۍ رادیو سره ډېر مننه کوم. الوخه مې پیغامونه نشر کړې دي. بیا هم دا پیغام دې تر ګاډوم لکه څنګه د نور کلو په شان چې موږ یو رکه عزیز دی مې شاد دی په تلاش شي موږ په طلب شي پسیو نو ته اوس موږ پیدا کړی نه دي. نو بیا هم که د موږ عزیز په خپل ځم आवाज او بل مسلمان ورور د پاک معلومات لري د دنوم چکم دی غنی نوم دی نو غنی جان ته کی باندې اته نه کال کیږي د کور نه دره کدی نو که غنی جان په خپل موزه आवाज اوري ابو مسلمان ورو د غنی پاک معلومات لري جمعه خان کا زوی دی نو کچيري څوک د پاک معلومات لري مستری په دال نمبر باندې ټلیفون اوکی که معلومات نه لري ورو ټلیفون دی څنګه ولي باید نه اوکی که څوک د شکر معلومات لري د غنی پاک باندې اته نه لاس کال اوس پر کېدو علاج دی د کور نه دره کدی مور پلان کورونه مرجه په خفغان کیو کنه ولې دی د کورونا درکه دی پلار خې بيخي زیات خوراکي شي پریشان دي مور پلار نو کغنی خپل مزاوازار ورو یا بل مسلمان ورو دغنی پاکره کرم معلومات لري په دالمبه د ټلیفون او کی ما چې په نش میره د 0 3 1 5 8 0 1 0 1 یعنی شمیره یو زل به روما 0 3 14 8 0 1 ازادي رادیو سيو جان مننه کو د پیغام د نشریدو په اله
سلامونه روشان صاحب محترم تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام کوم وخت مو په خیر احسان لا انتظار پیغام پریږدم لنګرهار ولایت زمونږ یو خپلوان چې نوم یې محمد دین ده د پلار نوم یې اعظم دین شاوخوا یو کال کیږي چې د کور نه د کار په موخه وتلی او نادره شوي ده که په اړه یې هر چاته معلومات وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي په دغه دوه شمېرو له مونږ سره اړیکه ونیسئ فایل کې روشن شماره وایم چې 0 9 15 6 4 3 6 4
السلام علیکم عبدالحنان مومن یمل کندهار ولایت څخه سلامونه دراسه مخکې جان تاسو او ټول خدمتونه اوریدونکو زما یو دوست ورکړی د رحیم الله په نوم د لوګر ولایت نو که زما واسه اوري زما سره چې په همدغه شمیره اړیکه ونیسي چې د افغان دیسیم د زی ورته وایم 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شپاش شپاش نه آته دری یو شپاش پنزه سپر و شپوش پیتا آته نوی یو دیرش پنزش پیتا.
السلام علیکم نبیولا زابلین د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی دا وخت له ایران پیغام پرېږدم. یو ورک دوستلرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی محیب الله د محیب الله د عبدالوکیل کاکا زوی د نکیب الله ورور دیرس کاله عمر لري. لس کاله مخکې له خپل کور نه د ایران په لوري د مسافرۍ په بهانه راوتلی و. ده د ایران په قچقي لارو کې نشي توکي استعمال کړی وې او له خپلو ملګرو نه د لارې په نیمایي کې پاتې شوی و. له هغې ورځې تر ننه پورې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانقت دیرس کاله عمر تور غنم رنگه ایتوان تا که هر چوک پالا معلومات لری نو لطفن مهربانی و که ما نبی ولا زابلی تا پا دی واتساپ شمیره پیام پریزدی تر چو کورنه خبره او خوشحال سی. زما د واتساپ شمیره ده سیپر سیپر اته نوی د ایران کود بیا نسو و دیرس و پنزوس سلریویس.
سلامونه د ازادي رادیو مینوالو ټول دوستانو خاص او ځنګړي سلامونه مې ومنه چې د فون لیکي ته یو ځل بیا د مدورستا سرتاج ننګرهارې راغله. مو بیا در سره د ګوندی هواد پاکستان نه یم روشن ورورک پکت پیغام پرې دم پکت یو مشمخ کې د مازی چې د تورخم په لاره سره نظر کشي او شماره ته واتس اپ وایي 0 2 3 4 شماره ورته صرف د واټس اپ به تکرارو مې 0 28 903 904 0 8 903 904 د تا مننه په دې لري چې پیغام تر پای نه شو کې خو وختونه
دا زادی رادیو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. متقی تر احمد امین ما د لغمان ولایت د نانګزیو د کلی اوسیدونکی زما زوی په نوم د مولا د محمد امین عسکر د ملي اردو قطعه کمانډو په قندار ولایت کې ان قریب لس میاشتې کېږي د ژوند او مړینې په مورد هیڅ معلومات نه لرم. کار انسان لیدلی وي او کچا بندې کړی وي. د اسلامي همدردۍ له مخې ما سره تماس ونیسي. زما د شمېرې نمبر دی 0 43 14 12 214.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمولا عبد الماجد سے ہلمن ضلع تکدی کے دولت والی لنا نصیل دکلی کو سیدن سے ازما ما شوم زوی چ عمر بانی د تنزو فعل دی او نن اچ پی کی دی چې دخل کور خو تلی دی او رستوی دی نن یې صباح الله دی په بنا منا نکتی او دا نقشه دی چې غنم رنگ او دنګر حالت دی او د خپل پلان نوم یې نه دی د خپل ورونو نومان یې زده چې موحد او صدیق الله دی او په اوله میاشت کې یو مؤمن ورور په واټس اپ کې پورته کړی دی د لشکرګاه د تشار د ایلی پر چوک باندې. نو د دغه مؤمن ورور څخه بیا زموږ دا ارزو ده چې بیا دوهم وار واټس اپ ته ورکړي او پورته شي او د دشمیری کار نه کاوه یوازې عکس موږ ولا سره غلې او یا یو بل مؤمن ورور ته معلومات دي د اسلامي وجودي له روی څخه دي زموږ سره په دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي چې خپل فره جایزه او شیرینی هم ترلاسه کولی شي. د سلام شمیره 0 5 0 5 0 1 0 یاد شمیره وه 0 5 0 5 0 1 0 او د بیسم شمیره 0 5 0 3 5 2 9 5 8 0 یاد شمیره وه 0 5 0 3 5 2 9 5 8 0 والسلام باحترام.
سلام علیکم. نور الله دی غازی خان زوی د ګردیز خار نه درکه شوې ده ک چاته معلومی ته دې شماره دې موږ سره اړیکه ونیسي 0 5 3 0 8 2 2 بل شماره هم ده هم واتس اپ هم ده 0 5 9 3 0 0 1 و السلام علیکم.
السلام علیکم. سلامونه تاسو روشن صاحب. یو سلام د زده ریډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته کوم. په دې هیله چې راته اروغ او جوړ په وي او د صحت جامې به مور پرته نه وي. زه د ټلیفون لیکې تر اغلم نورغن ورنیم کابل ولایت د سبزلو سولی څخه. زمونږ یو ملګری چې د نوید په نامه دی د جاوید زوی ده د کابل ولایت د سبزلو سولی څخه نه درک شوی ده. که د ده په اړه هر چاته معلومات وي د انساني همدردۍ له وجې زمونږ ته په دغه شماره زنګ ووهي. زه ورته خپل د ټلیفون شماره وایم 0 5 9 2 5 3 0 یعنی 0 5 9 2 5 3 3. ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوم چې موږ دغه برنامې پر مخ اچولې دي. تر بیا نور غنورنې د خدای په امان.
درنو اوریدونکو ستاسو درنو زده دغه خبرونه د همدی ورسی پیغام په خپرېدو سره پای ته رسیدي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام سپټول په ماشين کې ثبت کړئ. موږ درته خبرو تر راتلونکو خبرونه پوري تاسو ته آرام ژوند او ښه چاري غواړم. مختمه ګورونه.
درنو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 5 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شگل اوخ کے ملا تم ندی لاکھوں میں قتل دسم ندی تم شگل اوخ کے ملا تم ندی لاکھوں میں قتل دسم ندی لاکھوں میں قتل دسم ندی کد خدے بولم توبہ